دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی.
قدر من اردن کو ستړي مشه دا وایس اف امریکا دیو ریډیو د نن د زیارت یا پنځمبي ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې سلور منټه دا وخت شوه دی په پاکستان کې د مازیګر شپږ په افغانستان کې دی د مازیګر پنځه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار نهه بجې شوې دي. د وایس اف امریکا دیو ریډیو د خبری خبرونې قربانیو ز شویب زاده
او ز بارکوال میاخیل
لمړی ستاسو په امر ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر د نړیوالو ادارو په شان همدا اټکل کړی چې د هیواد اقتصاد به نور هم ورو کیږي. نوموړي زیاته کړی له پاکستان سره دوه لارې دي، یا به دیوالیه کیږي او یا به له آی ایم ایف څخه قرض اخلي.
او دلته په واشنگتن کې د ناتو د ورځنۍ غونډې په وخت د ناتو سیکرټری جنرال د امریکا کانګرس ته د روس نه د زیاتېدونکي خطر په اړه خبرداری ورکړی.
NATO is united in the call on Russia to come back into compliance, but NATO is also united in now starting to prepare for a world without the INF treaty, a treaty which is only respected by one side will never keep us safe.
او د پاکستان په ټولو ښارونو کې وکیلانو نن د نوي عدالتي پالیسۍ په ضد له عدالتونو بایکاټ کړی. وکیلان غواړي چې د اف آی آر درجولو په اړه د سیشن کورټ له قاضیانو اخیستل سوی واک دی دوی ته بیرته ورکړل سي.
قدر من اوردونکو دا اوسر ټکی اوس پام شي د یو ځل نورو مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اسد عمر وای په هیواد کې به سرج او راتلونکي کال نه خالص کورنی تولیدات یا جی ڈی پی کم وي. وای په داسې حال کې پاکستان دوه لارې لري چې یا به د پیسو له نړیوالې ادارې یا آی ایم ایف څخه پور اخلي یا به همداسې له اقتصادي بحران سره مخ وي. د پاکستان د دی نیوز ورځپاڼې د خبر له مخې اسد عمر ویلي بنیادی پورونه یې تر هغه کچې رسیدلي چې هیواد یې دیوالیه کېدو ته نږدې سوی دی. وایي په داسې حال کې دا ډېره ضروري ده چې حکومت یې د خپل اقتصادي بحران د پای ته رسیدو لپاره له آی ایم ایف څخه پور وغواړي. اقتصاد پوهان وایي پاکستان چې د نړیوالې مالیاتي ادارې او دوستو هیوادونو څخه په کوم حساب قرضونه اخلي په پاکستان به په راتلونکو دوه کلونو کې بهرنۍ قرضې یو سلو شل ارب ډالرو ته ورسیږي.
دلته په واشنگتن کې د نیټو د ورځنۍ غونډې په وخت د نیټو سیکرټری جنرال جنس ستولتنبرګ د امریکا کانګرس ته د روس نه د زیاتېدونکي خطر په اړه خبرداری ورکړې. د غونډې ته د وینا په وخت د امریکا مرستیال صدر مایک پینس د نیټو په خپلو دوه مهمو هیوادونو جرمني او ترکیې سخت ټکونه کړي دي. پینس په داسې وخت کې دا ټکونه کړي چې د نیټو اتحاد د جوړېدو اویا کاله پوره کېدو دستوري شروع شوي دي. هغه په ترکیې نیوکې کړي دي چې دفاعي بودیجه نسي واقعي او د جرمني او روس نه میزایل نظام اخلي.
د پاکستان په ټولو ښارونو کې وکیلانو نن د نوي عدالتي پالیسۍ په ضد له عدالتونو بایکاټ کړی. وکیلان غواړي چې د اف آی آر درجولو په اړه د سیشن کورټ له قاضیانو اخیستل سوی واک دی دوی ته بیرته ورکړل سي. د پاکستان قومي جوډیشل کمیټې تیره میاشت په نوي جوډیشل پالیسۍ کې د جرم په مقدمو کې د قاضیانو واک پولیس افسرانو ته سپارلی و. لنډ تفصیل یې د عبدالرزاق په رپورټ کې اورو.
د زیارت پر ورځ ټول پاکستان کې وکیلانو یو واری بیا د عدالتونو د تګلارې د جوړونې قومي کمیټې یعنی نېشنل جوډیشل پالیسی میکینګ کمیټې د ضابطه فوجداري عمل د قانون د 22م اے او 22م بی په مادو کې د ترمیم کولو په ضد کاربندیزو. د پېښور های کورټ وکیل عباس خان سنگین وای د 22م اے او 22م بی مادو کې بدلون سره به انصاف ته د عام اولس لاسرسي ګران شي.
د ترمیم سره به زموږ د ملک کم د غریب خلک چې دی دی ته دا نقصان وشي چې یو غریب سړی تانې ته لړ شي او ای سی چو د غی اف آی آر نه کټ کوي نو دی بیا ډایرک نشي راتلی او سیشن جج صاحب سره چې کم جسټس آف پیس کم نظام و الته درخواست نشي ورکول خپل اف آی آر کټ کول لا او دا د اف آی آر کټ کول چې بدی د دې خلکو اب ډیلی کیږي بیا به ایس پی لزی بیا به نور احکام لزی او بیا به های کورټ ته راځي.
پېښور های کورټ کې ایډوکیټ نورعالم خان په یاد قانون کې د بدلون په ضد درخواست هم دایر کړی دی. عبدالرزاق وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پېښور.
نن په ګرد نړۍ کې زمکني ماينونو په اړه د پوهې نړیوال ورځ منځل شوې ده. دغه ورځ مقصد په امولس کې زمکني ماينونو نه ډکو سیمو کې د ځان ژغورنې په اړه پوهه ورکول دي. دغه نړیوال ورځ په مناسبت نن د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو کې هم دستوري شوی چې پکې د ځایي خلکو ترڅنګ په ماينونو کې معذور شوي کسانو هم ګډون کړي. د خیبر ضلع باړې تحصیل په پریس کلب کې د ماينونو په اړه یوې غونډې ته د وینا په وخت ګډونوالو غوښتنه کړې. حکومت دې په ماينونو کې د معذور شوو تنانو د بیا رغونې لپاره کار وکړي. په دیره تفصیلی حال د ډیبر ریډیو خبریال ابراهیم شینواری راکئ.
د خیبر ضلع باړې په پریس کلب کې نن د 3 اپریل په مناسبت نړیواله د ماینونو یا د ځمکې لاندې ښخ شو چاودیدونکو موادو په هکله شعور رابیدارولو ورځ ونمانځلی شوه. د دغې ورځې د نمانځلو تابعا د پاکستان هلال احمر سوسایټۍ او باړې پریس کلب په شریکه کړې وه چې غرض یې د باړې تیرا او د ضلع خیبر نورو د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو ځپلو علاقو خلک د ماینونو یا د ځمکې لاندې ښخ شو چاودیدونکو موادو د خطرناکه نتیجو او د دغې نه د ځان ساتلو په هکله معلومات شریکول وو. په دغه غونډه کې وینا کوونکو په دې خپل اندېښنې څرګندې کړې چې که څه هم باړه او تیرا کې د پوځي عملیاتو نه پس امن پر ځای کړای شوی، خو دغه سیمو ته واپس راغلي کورنۍ اوس هم په ځینې برخو کې د ماینونو د خطر سره مخ دي. او د دوی په وینا د کال 2014 نه پس هم کله چې تقریبا واړه کډوال واپس خپل کورونو ته راغلي، د ماینونو چاودنو په پیښو کې یو شمېر ځاني او مالي تلفات شوي. په دغه غونډه کې ځینې هغه کسان هم موجود وو چا چې د خپل وجود ځینې برخې یعنی لاس او خپې د ماینونو په چاودنو کې د لاسه ورکړې وې. هم دغه قسمه کسانو په حق له د باړي بازار تاجران یونین مشر سیدیاز وزیر اوویل چې کله دغه کسان خپل کیسه نوی نسل تکي نو د هغوی په ذهنونو هم منفي اثر غورځي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د بلوچستان په پښتون مېشته سنځاوي سیمه کې د ځایي ولسی وګړو احتجاجي ناسته نن پر 15 ورځ هم روانه وه، او د همدې احتجاج په ملاتړ په څنګلورې هرنای ضلع کې هم احتجاجي ولسی غونډه شوې. د تیر مارچ میاشتې له 28 نیټې پیل شوې د سنځاوي احتجاجي ناسته د هغې پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي چې په کې شپږ لیویس سرتېري وژل شوي وو. د مارچ پر 16 نیټه د دغه ښار په لال کټای سیمه کې ناڅرګندو کسانو د لیویزو پر یوې پوستې برید کړی و چې په کې شپږ لیویس سرتېري وژل شوي. د دغه برید ذمواري پاکستاني وسلوالو طالبانو منلی وه. احتجاج کوونکي د سیمې د تحصیلدار او مرستیال کمیشنر د ماتلۍ او بدلېدو غوښتنه هم کوي.
نن په مردان کې د جاپان د حکومت په مرسته د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت لخوا د کارکونکو میرمنو او زده کوونکو جنکو لپاره د ګلابي سرویس افتتاح شوې ده. د دغې نوې بس سرویس مقصد کارکونکو میرمنو او زده کوونکو جنکو ته خوندي سفر سہولتونه ورکول دي.
د مارچ پر 15 د نیوزیلند پر دوو جماعتونو برید کوونکي 28 کلن آسټرالیایي تن به د هغو 50 تنو د وژنې په تور جلا جلا تورن کړل سي چې د په ډزو وژل سي وو. پولیس وایي بریدګر برینټن ټیرنټ ته به د دې ترڅنګ سبا د جمعې په ورځ چې په دویم ځل عدالت وړاندې کیږي د نورو هغو 9 شتانو ټپیانو په تور هم تورن سي چې د وژنې هڅه کړې وه. رپورټونه وایي چې بریدګر ټیرنټ به عدالت ته د آکلینډ له زندانه د ویډیو لینک له لارې وړاندې کیږي. عدالت بریدګر ټیرنټ ترنیول کېدو وروسته په پایل کې هغه یوازې په یو قتل تورن کړی و، خو اوس به هغه د النور او لینورډ جماعتونو د ټولو وژل شوي او ټپیانو په تور سزا کوي.
د امریکا واشنگتن پوسټ او نیویورک ټایمز اخبار تیر ورځ په خپلو رپورټونو کې ویلي په کال 2014 کې د امریکا په صدرتي ټاکنو کې د روسیې مداخلت په اړه د رابرټ مولر پلټنو یو شمېر برخې د صدر ټرمپ لپاره تاواني دي. د یاد رپورټ ځینې برخې تیر اونۍ د امریکا لوی سرکاري وکیل ویلیام بارن لخوا خپرې شوې وې چې پکې ویل شوي و صدر ټرمپ هیڅ جرم نه دی کړی. د ښاغلي ویلیام بارن لخوا د مارچ په 24 نیټه د یاد رپورټ 4 پاڼې خلاصه خپره شوې وه. په دغه خلاصه کې ویل شوي د ټرمپ د انتخابي کمپاین ډلې د روسي چارواکو سره هیڅ قسمه رابطې نه دي کړې. تیر ورځ د واشنگتن پوسټ او نیویورک ټایمز دغه رپورټونو کې ویل شوي چې د مولر لخوا شوې پلټنې په سمه توګه نه دي خپرې شوې. واشنگتن پوسټ بیا لیکلی د دغه رپورټ پلټنه کوونکو ویلي د دوی لخوا معلوم شوي ثبوتونه د خطرو ډک وو.
د ایتوپیا هیواد چارواکو نن د هغې مسافر وړونکو الوتکه په اړه رسمي رپورټ خپور کړی چې د مارچ پر 15 نیټه لیدلې وه. د ایتوپیا د ترانسپورت وزیر ډاګماویټ موګس وایي د دوی پلټنې ښیي چې دغه الوتکه څه خرابې نه لرله او د الوتنو جواز یې درلود. وزیر موګس وایي الوتکه په عادي ډول لمځکې پورته شوې او د کښېنستلو لپاره یې هم ټول شرایط پوره کړي، خو وایي د پایلټ تر کنټرول وتلې وه. دغه ایتوپیایي الوتکه له پایتخت ادیس بابا څخه الوتې وه او تر 2 منټه پرواز وروسته لیدلې او تبا سوی و چې په نتیجه کې د الوتکه د کارکونکو په ګډون 155 کسان مړ سوی وو.
د امریکا د کانګرس یو کمیټه د ټیکسونو ادارې IRS ته په بقایده توګه خاص کړي د صدر ډونالد ټرمپ د تیرو شپږو کالو د ګټې وټې او کل شو ټیکسونو ریکارډ دی وخایي. د کانګرس غړي ریچارډ نیل چې دغه کمیټې مشري کوي او یاد کمیټې په امریکا کې د ټیکسونو پالیسیانې ګوري. یاد کمیټې د غوښتنه په داسې محل کړې چې ډیموکراټان غواړي د صدر ټرمپ د کاروبارونو جاج واخیستل شي.
او وروستۍ خبر دا چې د استرالیا پارلمان یو نوی قانون منزور کړی چې وایي که د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ له خپل ویبپاڼو د هغو موادو په ژر لرې کولو کې پاتې راغلي چې تاوتریخوالی خپروي نو ذمواري به یې پر دوی وراچول کیږي. دغه قانون نن په پارلمان کې په اکثریت رایو منظور شوی او پکې ویل سوی چې د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ به د خپلې کلنۍ ګټې 10% جرمانه کیږي او چارواکي هم لږ تر لږه 3 کاله بندي کېدای شي که په بیړنۍ توګه له تشدد ډک مواد لري نه کړل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو لمړنۍ مازیګرنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه اوریدلای شئ. لمړی رپورټ راخلو. د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اسد عمر وایي په هیواد کې به سږ او راتلونکی کال ناخالص کورنی تولیدات یا جی ڈی پی کموي. وایي په داسې حال کې پاکستان دوه لارې لري، چې یا به له آی ایم ایف څخه پور اخلي او یا به همداسې له اقتصادي بحران سره مخ وي. تفصیل یې له اسلام آباد د ارشد حسین پر رپورټ کې اورو.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر ویلي دي چې د ادایګیانو د توازن ټیکولو لپاره د هیواد سره دوه لارې پاتې دي، یو خو دیوالیا کېدل دي او دویم د آی ایم ایف نه قرض اغستل دي. اسلام آباد کې د ډیجیټل میډیا او د خبریالانو د پوښتنو د جوابونو ورکولو په محل د خزانه وفاقي وزیر ویناوه که پاکستان دیوالیا کېږي نو ورسره به د روپۍ بیا یا قدر لا نور هم ډیر کم شي او په هیواد کې به د پانګې اچولو عمل هم اغیزمن شي. د خزانه وفاقي وزیر دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې ایشیایي ترقیاتي بانک د پاکستان د معاشي ودې په سیمه کې تر ټولو زیات د کمیدو اټکل سرګند کړي او ویلي دي چې مالي کال 2018-19 کې به د هیواد د معاشي ودې شرح 3.9% پورې وي او مالي کال 2020 کې به دا شرح 3.6% ته د لا نور راکمیدو امکان دی. د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر او اقتصاد پوه ډاکټر سلمان شاه ډیو ریډیو ته وایي پاکستان د مخکنه د ادایګیانو د توازن د مسلې سر مخ وو او دا حال اوس هم پر ځای دی، کس هم تر سرحد پورې د ملګری هیوادونو په مرسته لږ ډیر قابو کړی شوی دی.
اور آئی ایم ایف کے ساتھ اگر پروگرام ہوگا تو آئی ایم ایف تو ڈیزائن کی لیے ہوئی ہے کہ جب ممالک میں یہ اس قسم کے پرابلمز آتے ہیں تو آئی ایم ایف کی مدد لیتی ہے. سو آئی تھنک بڑا اچھا ہوگا اگر آئی ایم ایف کے ساتھ آپ پروگرام کر لیں اور ایک اچھے پروگرام کے تحت آپ کی اکانومی بھی اسٹیبلائز ہو اور پھر وہ
حوائب کو پاکستان دا آئی ایم ایف نہ دا قرض اغستل په پروګرام کې شاملېږي نو دا به ډېر خوي، ولې چې آی ایم ایف د دې قسمه مسلو د هواري لپاره جوړ کړی شوی دی. د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر دا هم ویلي دي چې آی ایم ایف ته د ورتلو په ترڅ کې به د هیواد دننه داسې اقتصادي اصلاحات هم راولي چې ورسره به د ټولنې په غریبه طبقه ډېر بوج نه غورځيږي او اقتصاد پوهان هم وایي که هیواد د آی ایم ایف په وینا خپل اقتصاد کې ځینې بدلونونه راولي نو د هغې بوج به نیخ په نیغه په اولس راځي. دا مهال د بجلی د 15 ارب روپو گردشي قرضې هم پوری دی او د هغه ورکول هم ضروری دی.
رزلٹ ہے اس سے بجلی کی قیمتیں اوپر جائیں گی، اسی طرح ٹیکس کو اور کلیکٹ کرنا پڑے گا تو ٹیکس کا بوجھ بڑھے گا. تو یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس نہ
جائیں. دا آئی ایم ایف پس پارختنا که پاکستان اقتصادی بدلون راولی نو دا هغه سره ظاهره ده چې د بجلی نرخونه به هم په برزي، دغه رنگ نور ټیکس به هم راغونډول وي او د زیات ټیکس بوج به هم په عوامو راځي. د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر دا هم وایي چې د آئی ایم ایف نه د قرض اغستلو لوزنامه به هم کیږي او دا ځل د آئی ایم ایف سره د پخوا په نسبت په کم سخت شرطونو خبرې روان دي. اقتصاد پوهان وای پاکستان چې د نړیوال مالیاتی ادارې IMF او ملګری هیوادونو څخه په کم حساب قرضونه اخلي، په پاکستان به راتلونکي دوه کلونو کې بهرنۍ قرضې $140 ارب ته ورسي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
صف امریکا دی ریډیو دے قدر مردن کو تاسو دا ارشد حسین تفصیل واوریدو. په داسې حال چې د پاکستان د اقتصاد په اړه تاسو وخت په وخت رپورټونه هم اوري، سره د دې پاکستان د یو شمیر هیوادونو نه قرضونه او پیسې هم اغستل دي، خو یو بار بیا د پاکستان د خزانه او د اقتصاد وزیر د پاکستان د اقتصاد په اړه د غندېخنی خود لیدي. دا وخت زموږ سره په سټوډیوز کې زموږ همکار محمد اکرام موجود دی، هم په دې موضوع د غینا نور تفصیل اخلو. اکرام، تاسو ته هرکلی وایي، په خیر رالی.
ډیره مننه
اکرام. د پاکستان د اقتصاد په اړه وخت په وخت رپورټونه راځي. د اسد عمر چې د کومې د تازه خبرې دي، دا د پاکستان د اقتصاد څومره بده وضع وړاندې کوي؟
شبزاده، یو خو د پاکستان اقتصاد ته کوکته شنو، د کله نه چې دی په حکومت کې راغلی دی هغه وخت راهسي پاکستان د اقتصادي بد وضع سره مخ دی. د دین وړاندې هم وي، خو چونکه دی چې په واک رااله نو دوی ته چې کله اندازه وشول چې د پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ کم ته چې کرنٹ اکاؤنٹ هغه اکاؤنٹ چې ته بهر ته ستا څومره برآمدات سي او ملک ته دننه سره دي په هغه کې هغه فرق څومره دی، نو دغه ته کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ وي، یعنی د هغه نه کمی پیسې راځي، هغه هم ډیر زیات دی. د هغه نه علاوه پاکستان د پاکستان تحریک انصاف حکومت اول کوشش کوي چې د گاونډي ملکونو نه پیسې واخلي، بخنه غواړم د ملګرو ملکونو نه، پاکستان کې سعودي عرب دی، متحده عرب امارات دی، چین دی. خو دغه هر څه باوجود پاکستان اونکل شو چې خپل هر څه چې کم اقتصادي وضع ده هغه په ځای وساتي. ورسته چې کوم شمیر راغلی و دوه درې ورځې وړاندې، هغه د پاکستان د ګرانۍ د شر راغلی و 9.5 خو د 9 برابر دغه شمیره د ګرانۍ شر د عامو خلکو د پاره کې دا مونږه واضح کونه. دا سره چې پروس کال چې د یو سیس قیمت 100 روپۍ وو، هغه سخ کال یا روان کال 9.5 روپۍ دی،
$100 یا $100
بالکل. د ګرانۍ د شرې هغه ټول چې کم د خوراک او د خلکو د اخستو سامانونه دي، هغه را یو ځای کې او د هغې یو ایوریج او یا اوسط روباسي د هغې نه پته لګي، او خلکو ته په پاکستان کې پته لګي چې پروس کالی چرګ او سبزي او نور سامانونه په سو اخیستل او سخ کال په سو باندې دي. د هغې نه اندازه کېږي چې په پاکستان کې د ګرانۍ شرع سره موږ به دلته په امریکا کې واضح حکو د خلکو لپاره چې دلته د ګرانۍ شرع 2% نه کمه ده. پروس کال چې کم یو سیس په $100 سخ کال هغه په $102 باندې د $102 نه هم کم دی. دغه شان د ډیرو ملکونو ډیره کمه ده، خو د پاکستان د ګرانۍ شرع ډیره زیاته ده. د روپۍ قدر چې کم دی هغه په تیرو شپږو میاشتو کې خو هغه 3.5% کم کړی شوی دی د ډالر په مقابله کې. نو چې کله د روپۍ قدر کم کړی شي، نو د هغې سره مارکیټ کې هم سیری چې پاکستان په بهر ملکونو کې کمی قرضې لري هغه کې ورته لګ ډېر اساني ملاو شي، خو خلکو ته ډېره زیاته ګران شي، ځکه چې د روپۍ قدر کم شي نو سامانونه هر څه ورسره ګران شي. دغه شان د اسد عمر نه دا 13 ورځې کمی خبرې اترې شوې دي، هغه نه دا ته پوسم شو چې تاسو دومره په ملیونونو روزګارونه پیدا کوئ یا به څنګه پیدا کوئ. نو کچرې پاکستان د 0% پر رفتار سره د وده چې کم د ترقی وی هغه نه، نو پاکستان تحریک انصاف چې حکومت کمی داوی کړی دی په هغه حساب سره دی هغه روزګارونه هم نشي پیدا کولی چې دی ویل چې موږ به 2 میلیونه روزګارونه پیدا کوو. نو دا وخت پاکستان درنه د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دی.
خو اوس که پښتنه دا وکم د پاکستان قرضې دا وخت څومره سیوا شوې دي؟
قرضې ارشد حسین په دغه رپورټ کې ویلي چې دا بهرنۍ قرضې بس $140 ارب ته ورسي. نو $140 ارب ډېرې قرضې دي، خو په دې کې بیا د واپسۍ چې کوم عمل دی هغه ډېر ګران دی. پاکستان دا وخت دې ته بیا ډېټ سروسنگ وی، یعنی قرضه په تا باندې د پاسه پرتی او ته پاغه باندې سود او انټرست ورکې، نو هغه ډیر زیات دی. هغه د وجه پاکستان په ملک دننه هم او د ملک نه بهر هم چې کومې پیسې ورکې ډیټ سروسنگ ورته وي، هغه په اوسنی مالیاتي کال کې کال 2013 او 2019 کې دا به تقریبا 2 کرب روپو ته ورسي. 2 کرب روپۍ په یو کرب کې زر عرب روپۍ وي، نو دا ډېرې زیاتې دي. پاکستان ځان له په هغې باندې لګیا دی. د چین نه چې ورته کمې قرضې ملاو شولې یا د سعودي عرب نه، هغې لږ ډېر د پاکستان دپاره مسله هواره کړله یا ورته اسانه کړله، خو هغه صرف عرضي تور وه. کله چې هغه قرضې ته په نورو قرضو کې ورکې، د څه وخت نه پس هغه بیا ختم شي، نو هغه تا ته د لږ وخت دپاره عرضي مرسته درکړي، خو لانګ ټرم د پاره چې کوم دی یا د اوږدې مودې لپاره هغه ګران
مشکل نه نشي وته. ښه، اخري پوښتنه، د پاکستان سره د دې اقتصادي ستونزو نه د وتلو لارې کمې کمې دي؟
د پاکستان سره او بلنۍ لارې په خپل صدمرم د هغه خبرو کړل چې کومګه چرته IMF ته نزو یا نړیوال مالیاتي ادارې ته موږ سره بل لار نشته، روپۍ به نور هم ډی ویلیو کوو، یعنی د هغه قدر به نور هم کمونو. په ممکنه توګه باندې اقتصاد په هانم چې کوم دی هغه دا وایي چې پاکستان سره یوازینۍ لار دا وختي IMF دی. خو د دې ترڅنګ د IMF نه علاوه پاکستان له بدن نه په ملک کې ډیر زیات اصلاحات راوستلي، ځکه چې هر ځل به ته IMF ته دی او کنه نورې لارې چارې به هم لټې. د پاکستان دا وخت اقتصاد ډیر کمزورې دی. پاکستان کې دننه چې کوم سامانونو جوړېدل نشته، د پاکستان بهر ملکونو ته برآمدات نشته، لکه کومګه چین ته وګورو، چین خو ډېر غټ ملک دی، ویتنام ته وګورو یا د هغې نه علاوه فلپین ته وګورو، د هغوی بنګلادیش ته وګورو، د هغې په ملک کې ډېر سوزونه پیدا کیږي چې هغه بهر ملکونو ته وړل کیږي. نو پاکستان کې مینوفیکچرینګ او کنسټرکشن او هغه سامانونه نشته، په هغې باندې ډېره توجه به پکار وي. د دې نه علاوه چې کوم دی په پاکستان کې د ټیکس کې اصلاحات راوصل پکار دي، د ټیکس نظام، ځکه چې ډېر خلک پیسې نه ورکوي. پاکستان کې اوس هم چرته یو یا 2 یا 3% خلک پیسې ورکوي، مالدار خلک خاص کر پیسې نه ورکوي. تر څو چې د هغې نه ټیکسونو اخیستو یو منظم نظام نه وي جوړ شوی، نو د پاکستان دا مسله به هماغه شان موجود وي.
ډېره مننه کوم.
ډېره مننه.
د واشنگتن ډي سي نه
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
تاسو د امریکا ژغ ډیوه ریډیو ته غوښیاست. پرون په واشنگتن ډي سي کې د ناټو تړون د اویایمې کلیزې په مناسبت 2 ورځنۍ غونډه پیل شوې چې نن هم دوام لري. زموږ همکار ښاغلی پیر زبیر شاه صاحب هم پرون دې غونډې ته ورغلی وو او نور تفصیل به یې له ده څخه واورو. پیر صاحب، په د ناټو تړون د اویایمې کلیزې په مناسبت دا غونډه چې پیل شوې ده، پرون په دې غونډه کې څه وویل شول؟
جی، پرون خو ډېر هغه وسول یو خو چې کوم ډپټي سیکرټري جنرال دا هغه غیث خبرې کړې وې، هغه نه علاوه دوره پرون نابل ورځ کوم سیکرټري جنرال دا هغه صدر ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ شي ملاقات کړای وو. هغه نه بعد بیا پرون سیکرټري جنرال بیا د کانګرس ګډې غونډې سره خبرې کړې وې او بیا ماشام دلته په سټیټ ډپارټمنټ شي مایک پمپیو چې کوم د امریکې خارجه وزیر ده هغه خبرې کړې وې، ورسره سیکرټری جنرال خبرې کړې وې. دا ویامه کلیزه دوی لمانځي لګیا دي او دا ډېر مهم یو موقع ده، اسپیشلی دا سټیم باندې چې په ناتو شننه ها داسې خبرې راغلي وې، اسپیشلی صدر ټرمپ طرف نه ډېر فشار و په نیوکه پکې دی. بیا روس چې کوم هغه دا بل افغانستان شنه ټوډر غټ مشن دا، نو بنیادی چې کوم خبرې د پرون په خبري کانفرنس شه دا کیسه وکړه د هغه د حق لا د افغانستان حق لا موږ په اوریدونکو سره شیر کوو. افغانستان حق له دوه ویل چې موږ حالات ګورو چې روان دي.
We are assessing the situation in Afghanistan together and we will make decisions on our future presence there together.
موږ د حالات جایزه اخلو لګیا یو او چې کوم موږ فیصله وکاو هغه موږ په ګډه کوو، مطلب دا چې امریکای سره په ګډه او افغانستان چې کوم د عمل پروسس دا هغه مرسته کوو او ویل لرو چې دا به یو څه اغراوړي. دغه نه علاوه د افغانستان حق ته د مخ شن خبرې کړي وي، دغه خبره د کړي و چې مشکوم مشن دا هغه دا چې افغان ځواکونه موږ تیار کو او بل چې کوم ګټه مو موږ په لاس راوړي دا ولسه تلس کال شي دا موږ ونه بیلو او د امن پروسس د وچ زلمی خلیلزاد ماسره ملاو سوای وو تیرې هفته په برسل شي او مستقل پر رابطه شه دا او موږ اپډیټ کوي چې کوم دوی خبره په طالبانو سره دي. د نن علاوه په روس باندې د پرون یو دوه جنو شه دا خبره کانفرنس شه هم وکړه. د نن علاوه چې کله د کانګرس ګډ غونډه سره خبره پاغه شه روس ذکر کړه او روس حق له دوی سوای
ان اول نېټو الایز اګری دټ رشا از ان وایلیشن ان اولسو سیول الایز هاف انډیپندنټلی assessed based on their information
د روس حکومت دا غد نفټ کوم مایده دا غ خلاف ورزی کوي لګیا دا د په یورپ شه جوهری میزایل نصب کړي دي، امریکای نه دکړي خود دکړي دي او موږ کوشش کوو چې دوی سره خبرې وکړو او دغه ته راضی کو چې د په دې مایده باندې عمل وکړي. موږ د نه غواړو چې موږ روس جدای کو یا غوشای وکړو، خو چې فرض کا روس نه مني نو موږ به نور چې کوم موږ سره آپشن دي هغه به ګورو. د نن علاوه بل خبره چې کوم مهمه ده نن سبا هغه د کوم خرچه ده کوم بجټ ده د نېټو والا، ولې چې صدر ترامپ به بار بار دوی ته دا ویل چې تاسو د خپل بجټ زیات کړئ، تاسو موږ سره دا بوج شریک کړئ. دا په بل ورځ په صدر ترامپ سره په میټینګ شه دا خبره دوی باندې خبرې کړې وي، بیا پرون هه دوه ورته دغه شی ذکر وکړ او دوی وځي دا ښه خبره و چې صدر ترامپ موږ ته وویل، خو صدر ترامپ نه ویننه بغیر هم موږ دا کول. دا موږ اوریدونکو سره شیر کو چې د سوال
So all NATO allies made a pledge to invest more in defense to improve burden sharing in our alliance. And I expect all allies, including Germany, of course, to make good on the pledge we made together. We didn't make this pledge to the East United States. We made it because we need more
energy. چې موږ ټول توایو چې خپل دفاعي بجټ زیات کړي، جرمني ها او سپیشل رخ په کوو. وځي په دغه باندې موږ راځي شو او دوی چې دا موږ په دان نه کوو چې موږ باندې صدر ترامپ راتوي یا امریکای خوشالولو لپاره، دا موږ خپل یو ضرورت دا موږ کول غواړو. پرونه دا خبره هم وکړه چې د کال اخیره پورې به کینیډا سره چې کوم د نېټو ش نور یورپ والا ملکونه دي موږ به سل بلین ډالر پورې به خپل بجټونه دوی زیات سي. او دا صدر ترامپ هم دوی ته ویل چې تاسو خپل بجټ زیات کړئ او په هغه بجټ شي بیا د نېټو پر خپل حکومت تاسو برخه دا هغه زیات کړئ. ولې چې امریکا مې شو وایي چې سپیشل صدر ترامپ چې نېټو موږ حفاظت کوو، موږ په پیسې دوی موږ باندې حفاظت کوي او په خپل خرچه نه کوي. نو هغه کیسه دوی پر ډیپټی سیکرټری جنرال هول چې دا د ترامپ مومنت ده، لکه دا داسې وخت چې ترامپ په کار چې شکار کړای دا د فشار واچولای او دغه باندې ټول راضي سوي دي. نو دا سه بنیادی خبرې کړې دي، نن به هم دوی خبرې کوو نو موږ به تاسو اپډیټ کوو. بیا
نو ولسمشر ترامپ چې کوم اندیښنې شولې چې امریکا د نېټو زیات خرچ امریکا ورکوي، نو دا هغه مور کړو خبرداري چې کېدای شي بیا امریکا له نېټو تړون ووځي، نو اوس چې د نېټو مشر ډاډ ورکړی چې ټول د نېټو تړون ټول هیوادونه به برابر ونډه چې نو اوس دغه اندېښنه فکر کوي له منځه تللې ده.
دا بالکل اوس لاړ سي. دا ما څرنګ وویل چې دوی دواړه ډیپټی سیکرټری جنرال او سیکرټری جنرال دا خبره وکړه او یو قسم سر ترامپ ستاینه وکړه چې دا شته چې د کړي دي او د دې خبرې شروع کړي، نو داسې حرکت شروع شوی په دغه اتحاد شننه چې واقعي څه په کار دي. نو دا ښه خبره وه او دا ډېره مهمه خبره وه. صدر ترامپ بار بار دوی ته دا ویل، جرمني ته دا ویل چې تا زه روس نه منې کوم، روس نه تا زه حفاظت کوم، زه نېټو ته هغه او ته په خپل روس سره درې ارب ډالر د توانایی ډیل کوي. نو دا خو لکه ته ما په پیسې جان بچ کوي، هغه دشمن سره ته ناستې کاروبار هه کوي. نو دا ډېر ښه خبره ده او دا کیسه چې کوم اندېښنې وي دا اوس مخې نه لري سوي دي.
زبیر شاه صاحب ډېره مننه.
ډېره مننه.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
قدر من اردن کو ڈیو ریڈیو تائی والی بیا پا خیر رالے وقت شوئے دے پا پاکستان کے دا مازی کا شپگنے میں افغانستان کی دیش پاگا و دلتا واشنگٹن ڈی سی کے دا سہاری نہنی میں بجی دی دا وقت پر اونی وراندی کون کے زو شویب زادہ
اوزا بارکوال میں خیل
یہ واری بیا ساسو پا امرا گرزو دا اس وقت مهم و خبر انو سر ٹکو تا
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر د نړیوالو ادارو په شان همدا اټکل کړی چې د هیواد اقتصاد به نور هم ورو کیږي. نو موړي زیاته کړی له پاکستان سره دوی لارې دی، یا به دیوالیه کیږي او یا به له آی ایم ایف څخه قرض اخلي.
دلته په واشنگتن کې د نیټو د ورځنۍ غونډې په وخت د نیټو سیکرټری جنرال د امریکا کانګرس ته د روس نه زیاتېدونکي خطر په اړه خبرداری ورکړی.
نیټو از یونایټډ ان د کال اون رشیا ټو کم بیک انټو کمپلایانس. But NATO is also united in now starting to prepare for a world without the INF treaty, a treaty which is only respected by one side will never keep us safe.
او د پاکستان په ټولو شهرونو کې وکیلانو نن د نوې عدالتي پالیسۍ په ضد له عدالتونو بایکاټ کړی. وکیلان غواړي چې د اف آی آر درجولو په اړه د سیشن کورټ له قاضیانو اخیستل شوی واک د دوی ته بیرته ورکړل شي.
دا اوسر ټکی اوس پام شي د دې خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر وایي په هیواد کې به سږ او راتلونکي کال ناخالص کورنی تولیدات یا جی ډی پی کم وي. وایي په داسې حال کې پاکستان دوه لارې لري، چې یا به د پیسو له نړیوالې ادارې څخه پور اخلي او یا به همداسې له اقتصادي بحران سره مخ وي. د پاکستان د دی نیوز ورځپاڼې د خبر له مخې اسد عمر ویلي بنیادي پورونه یې تر هغې کچې رسیدلی چې هیواد یې دیوالیه کېدو ته نږدې سوی دی.
دلته په واشنگتن کې د نیټو د ورځنۍ غونډې په وخت د نیټو سیکرټری جنرال د امریکا کانګرس ته د روس نه زیاتېدونکي خطر په اړه خبرداری ورکړې. خو د امریکې مرستیال صدر مایک پینس د نیټو په خپلو دوه مهمو اتحادي هیوادونو جرمني او ترکیې سخت ټکونه کړي دي. مایک پینس په ترکیې نیوکه کړې چې دفاعي بودیجه نه سیوا کوي او د جرمني او روس نه میزایل نظام اخلي.
د پاکستان په ټولو شهرونو کې وکیلانو نن د نوې عدالتي پالیسۍ په ضد له عدالتونو بایکاټ کړی. وکیلان غواړي چې د اف آی آر درجولو په اړه د سیشن کورټ له قاضیانو اخیستل شوی واک دی دوی ته بیرته ورکړل شي. د پاکستان قومي جوډیشل کمیټې تیره میاشت په نوې جوډیشل پالیسۍ کې د جرم په مقدمو کې د قاضیانو واک پولیس افسرانو ته سپارلی و.
نن په ګردنړۍ کې د ځمکني ماینونو په اړه د پوهې نړیوالې ورځ مانځل شوې ده. دغې ورځې مقصد په عام ولس کې د ځمکني ماینونو نه ډکو سیمو کې د ځان ژغورنو ژغورنې په اړه پوهه ورکول دي. دغه نړیوالې ورځ په مناسبت د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو کې هم دستوري شوي چې پکې د ځایي خلکو ترڅنګ په ماینونو کې معذوره شوي کسانو هم ګډون کړی.
د بلوچستان په سنځاوي سیمه کې د ځایي خلکو ناسته نن په 15مه ورځ هم روانه وه او د همدې احتجاج په ملاتړ په څنګلورې هرنایي ضلع کې هم احتجاجي ولسي غونډه شوې. د تیرې مارچ میاشتې له 27 نیټې پیل شوې د سنځاوي احتجاجي ناسته د هغې پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي چې په کشپړ لیویز سرتیری وژل شوی وو. احتجاج کوونکي د سیمې د تحصیلدار او مرسیال کمشنر د ماتلۍ او بدلېدو غوښتنه هم کوي.
د امریکا واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز اخبار تیر ورځ په خپلو رپورټونو کې ویلي په کال 2018 کې د امریکا په صدارتي ټاکنو کې د روسي مداخلت په اړه د رابرټ مولر پلټنو یو شمیر برخې د صدر ټرمپ لپاره تاواني دي. د یاد رپورټ ځینې برخې تیر اونۍ د امریکا لوی سرکاري وکیل ویلیم بار لخوا خپرې شوې وې چې پکې ویل شوی و صدر ټرمپ هیڅ جرم نه دی کړی. واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز دغه رپورټونو کې ویل شوي چې د مولر لخوا شوې پلټنې په سمه توګه نه دي خپرې شوې.
د مارچ پر 15مه د نیوزیلند پر دوه جماعتونو برید کوونکي 28 کلن استرالیایي تن به د هغو 50 تنو د وژنې په تور جلا جلا تورن کړل سي چې د پډازو وژل سي وو. پولیس وایي بریدګر برینټن ټیرنټ ته به د دې ترڅنګ سبا د جمعې په ورځ چې په دویم ځل عدالت ته وړاندې کیږي د نورو هغو نه ډیر شتنو ټپیانو په تور هم تورن سي چې د وژنې هڅه کړې وه. رپورټونه وایي چې بریدګر ټیرنټ به عدالت ته د آکلینډ له زندانه د ویډیو لینک له لارې وړاندې کیږي.
د امریکا د کانګرس وی کمیټې د ټیکسونو ادارې یا ای آر ایس ته په بقاعده توګه خواست کوي د صدر ټرمپ د تیرو شپږو کالو د ګټې وټې او ورکړل شوو ټیکسونو ریکارډ دی وښایي.
د ایتوپیا هیواد چارواکو نن د هغې مسافر وړونکي الوتکې په اړه رسمي رپورټ خپور کړی چې د مارچ پر 10مه نیټه لوېدلې وه. د ایتوپیا د ترانسپورټ وزیر ډاګماویټ موګس وایي د دوی پلټنې ښیي چې دغې الوتکې څه خرابې نه لرله. دغه ایتوپیایي الوتکه له پایتخت اودیس بابا څخه الوتې وه او تر 3 منټه پرواز وروسته لوېدلې او تباه شوې وه چې په نتیجه کې د الوتکې د کارکوونکو په ګډون 150 کسان مړه شوي وو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د امریکا ژغ ډیو ریډیو د خبرونې په پاته برخه کې ځینې نور رپورټونه هم درته لرو. په خبرونو کې مو اوریدل د پاکستان په ټولو شهرونو کې وکیلانو نن د نوې عدالتي پالیسۍ په ضد له عدالتونو بایکاټ کړی. وکیلان غواړي چې د اف آی آر درجولو په اړه د سیشن کورټ له قاضیانو اخیستل شوی واک د دوی ته بیرته ورکړل شي. تفصیل یې له پېښور د عبدالرزاق په رپورټ کې اورو.
د زیارت پروس ټول پاکستان کې وکیلانو یو وار بیا د عدالتونو د تګلارې د جوړونې قومي کمیټې یعنی نېشنل جوډیشل پالیسی میکینګ کمیټې د ضابطه فوجداري عمل د قانون د 28 ای او 28 بی په مادو کې د ترمیم کولو په ضد کاربندیزو. د پېښور های کورټ وکیل عباس خان سنگین وای د 28 ای او 28 بی مادو کې بدلون سره به انصاف ته د عام اولس لاسرسي ګران شي.
د ترمیم سره به زموږ د ملک کم د غریب خلک دی دې ته نقصان وشي چې یو غریب سړی تانې ته لړ شي او ایسی چو د غی فایار نه کټ کوي نو دې بیا ډایرک نشی راتلی او سیشن جج صاحب سره چې کم جسټس اف پیس کم نظام او الته درخواست نشي ورکول خپل اف آی آر کټ کول او دا د اف آی آر کټ کول چې بدیر د دې خلکو اب ډیلی کیږي بیا به اس پی لزی بیا به نور احکام لزی او بیا به های کورټ ته راځي.
پېښور های کورټ کې ایډوکیټ نور عالم خان په یاد قانون کې د بدلون په ضد درخواست هم دایر کړی دی. نوموړي په خپل درخواست کې موقف خپل کړی چې نېشنل جوډیشل پالیسی میکینګ کمیټې سره دا اختیار نشته دی چې سشن ججان د 28 ای ماده لاندې درخواست اوریدو نه منع کړي او دا چې 28 ای ماده قانوني او آئینی حیثیت لري.
نېشنل جوډیشل پالیسی چې دا یو پالیسی ده دا یو فیسیلیټیشن طریقې کار یې کړی دی په دې کې چې دی یو قانوني ملاتړ نشته دی لہذا د دې په بنیاد باندې د 22 ای یا د هغه کم ریلیف چې عدالت نه اخیستل کیږي په یو گو کې چې دی 25,000 کیسونه چې دی دلته کې چې دی مختلف ویډیو کې پینډینګ وو او هغه ختم شو نو موږ وایو چې دا طریقہ خنه ده.
نورالحق څوک چې پېښور های کورټ ته د خپل کیس حاضرې لپاره راغلی وو هغه وایي له عدالتونو د بایکاټ له وجې عام اولس د تکلیف سره مخ کیږي.
مشکلات خو دغه دي چې زه اوس د لرې نه راغلی زما نن کیس وو دا پته اوس نه لګي هغه جرن شو چې بیا به کله لګي. زما حکومت ته هم دا درخواست دی وکلا برادری ته هم دا درخواست دی چې تاسو چې کوم دا ستاسو کومه مسله ده تاسو د امیکیبل سولوشن طرف ته لاړ شئ یو داسې سولوشن ته لاړ شئ چې په هغې کې د عوامو خیر وي.
د پاکستانی رسنو تر مخه د عدالتونو د تګلارې د جوړونې قومي کمیټې پرسته غونډه کې ویلي وو چې د پولیسو په نوي اصلاحاتو کې د اف آی آر نه درج کېدو لپاره په هیواد کې د محکمې پولیس دننه د شکایتونو جمع کولو ترتیب جوړ کړی شوی دی. نو ځکه اوس د عدالت د لارې د ضابطه فوجداري عمل قانون د 28 ای او 28 بی مادو لاندې د اف آی آر درج کولو عمل ته اړتیا نشته. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د وسوم زو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د ایرانی سفارت خانه یو شمیر بینکي اکاونټونه تړل شوی دي. دغه اکاونټونو د تړلو علتونه سړي تفصیل د امید سمسور په دې رپورت کې اورو.
په کوټه کې د ایران د سفارت خانه یو عالی رتبه مامور د دغه خبر په خلای وکی د وایس اف امریکا ډیو ته وویل چې د دوی سرکاري اکاونټ د پاکستان په حبیب بینک وو او په دغه اکاونټ کې د ویزې پیس یا پیسې جمع کېدلې. د بینک لوري د سفارت د ټولو کارکونکو اکاونټونه هم تړل شوی دي. د پاکستان د حبیب بینک عالی رتبه مامور د دغه خبر تصدیق وکړي او ویل چې دغه پریک د پاکستان سټیټ بینک په امر باندې سوي ده چې دا د نړیوال بندیزونو له سبب څخه دغه ګام دوی پورته کړی دي. په بلوچستان کې بارني هیوادو ته د لږدولو یو ټریول ایجنسی چې دغه بندیز له سبب څخه د دوی کاروبار ته سخت زیان رسیدلی دي.
زمانوم نیم رحمان دی او از ټریول ایجنټ په کوټه شهر کې کار کوم. دا ایرانی ای ویزا یعنی الکترونیک ویزا په بابت مست ډراپ باکس ملو سوی دی. ایرانی کنسولیټ دا وخت ویزا ټولی بندي کړی دی. نو هغه مست دا ول چې پاکستان حکومت زموږ د بینک اکاونټ بند کړی دی. هغه مست دا وایي چې تاسو خپل ک ویزا غواړي نو مست خپل پاکستان کې فیس را جمع کړئ مربتا ته ویزا ایشو.
تاجران مزدوران او دغه ډول هغه کسان چې د سیل لپاره جی دوی له سخت مشکلات سره مخامخ دي.
نو د دې بندش سوج څخه زموږ د صوبې شکم تاجر دي او اکثریت چې زموږ کې ویزه پروسس کیږي هغه میجورټی مزدور طبقه ده چې اقل تزي روزانه کی مزدوري کی غریبي کی یعنی زموږ د صوبې کمی زائرین دي هغه زیات زیارتو د لپاره نو حقیقتم ویزه نه ملاویږي. د هغه خلکو میجورټی تعداد چې د هفته د لیازه مجاوا کې کم از کم 3000 کسان ګرانه شو ازیت د دقیق کارونه سره ټپ سو تاجر د شزرات چې د دقیق رور مال رسیدلې دي یا مال حالت پر بارډر ولاړ دي د دې ویزې نه لګیش کړه د زائرینو غټ غټ کانوایان دي رور غټ غټ ګروپان یا خوران په انتظار دي ویزې نه پروسس کیش. هغه خلکو ته په مشهد کې د هوټل بوکینګ سوې دي ایئر ترانسپورټیشن په دغه ساحه ته په عراق کې په شام کې دا چې کم خلک د زیارتو ته ځي دا غي فارم ډیر مشکلات
ځای خبري سرچینې هم اټکل کوي چې دا پریکړه د ملګر ملتونو د سکیورټي کونسل لوري پر ایران باندې د بندیزونو لسوبه ځخه سویدا د امریکا د حکومت لوري تر بندیزونو لمخه د پاکستان او د ایران ترمنځ تجارت یو عرب 2.5 کروڑ ډالر وو خو اوس له بندیزونو وروسته دغه تجارت یو 1.5 کروڑ اتیا لک ډالر ترټیټ سوی دی. د اقتصاد د څنګ مایرین ویرا څرګندوي چې دا تجارت به اوس نور هم راکم سي. حمید سمسور وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټا.
نوردونکو دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او سم د کوټر سوزو د خیبر ضلع باړه تحصیل تا نن په ګرد نړۍ کې د ځمکني ماینونو په اړه د پوهې نړیوال ورځ مانځل شوې ده. دغه ورځ مقصد په مولس کې د ځمکني ماینونو نه ډکو سیمو کې د ځان ژغورنو ژغورنه په اړه پوهه ورکول دي. د خیبر ضلع باړه تحصیل په برسلب کې هم په دغه اړه یو غونډه شوې ده چې پکې د وینا په وخت ګډونوالو غوښتنه کړې حکومت دې په ماینونو کې د مزدور شو تنانو د بیا رغونې لپاره کار وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال ابراهیم شینواری صاحب راکوي.
د خیبر ضلع باړې په پریس کلب کې نن د 3 اپریل په مناسبت نړیواله د ماینونو یا د ځمکې لاندې ښخ شو چاودیدونکو موادو په حق له شعور را بیدارولو ورځ ونمانځلې شوه. د دغې ورځې د نمانځلو تابع د پاکستان هلال احمر سوسایټۍ او باړې پریس کلب په شریکه کړې وه چې غرض یې د باړې تیرا او د ضلع خیبر نورو د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو ځپلو علاقو خلک د ماینونو یا د ځمکې لاندې ښخ شو چاودیدونکو موادو د خطرناکو نتیجو او د دغې نه د ځان ساتلو په حق له معلومات شریکول وو. په دغه ونډه کې وینا کوونکو په دې خپل اندېښنې څرګندې کړې چې که څه هم باړه او تیرا کې د پوځي عملیاتو نه پس امن پر ځای کړای شوی خو دغه سیمو ته واپس راغلي کورنۍ اوس هم په ځینې برخو کې د ماینونو د خطر سره مخ دي او د دوی په وینا د کال 2014 نه پس هم کله چې تقریبا واړه کډوال واپس خپل کورونو ته راغلي د ماینونو چاودنو په پیښو کې یو شمېر ځاني او مالی تلفات شوي. په دغه ونډه کې ځینې هغه کسان هم موجود وو چا چې د خپل وجود ځینې برخې یعنی لاس او خپې د ماینونو په چاودنو کې د لاسه ورکړې وې. د دغه قسم کسانو په حق له د باړې بازار تاجران یونین مشر سید ایاز وزیر اوویل چې کله دغه کسان خپل کیسې نوی نسل تکي نو د هغوی په ذهنونو هم منفي اثر غورځي.
قبایل غوسن ذهنی مریضونی دغه یو دوا جنادو چې موږ په خپل مزورون شو نو دغه سره د روان نسل ذهنی مزورون کیږي ځکه چې یو ماینس چرته داس شي نو موږ مشوم دی هغه پنځه کولې د جنگ نه خبر نه دی هغه سکول نه روش نه پختنه کوي ایا دا سړی په څو خوښ شو په دوا کې یا ویل او شو دا په ټوله وکیا سار نه ته بیانوي ایا موږ داسې جنگ تیر شو ایو هغه نو د یو نسل متبادل د روان نسل به حقیقي مکمل ستوري نه بیا خبروي نو موږ دغه سره سره کچاپ خغه شي ذهنی ورسره مریضون شي هغه ټول واقعي چې ته بیان کې نو موږ د ورسته نسل هیڅ نه خبر نه دی او چې خبر شي نو هغه په ذهنی مریض شي ورسره.
په دغه غونډه کې موجود د باړې ډوګر سیول هسپتال میډیکل سوبډن ډاکټر جانګیر په خپل وینا کې وویل چې د ماین پاکي ترڅنګ باید د دغه متاثر کسانو د درملنې او بیا رغونې بندوبست وغړی شي.
ماینس کلیر کولو دغه د پاره خپل ادارې دي د اویرنس پروګرامونه دي خو زمونږ په دای کې جديد بلاس نه پسې کوم شومان یا کرسان شي هغه ریهیبلیټ کول غواړي چې ریهیبلیټیشن نو شي که فرض کوو وي تا خپل ځای شي وي یا دغه لاس ځای شي وي نن سبا داسې ټکنالوژي راغلې ده او داسې سہولتونه شته دي چې که فرض کوو اوریجنل نوی یا د خپل لاس خپل پښندین وي او زیاتره هم د خپل لاس پښندې کار کول شي او سړی یو اکستا یو تنتا یو افیکټډ پرسن تا هغه کوم دی هغه جون نو تاسو نه دي شي.
اماد یوسف څوک چې د پاکستان ریډ کراس سوسایټي د خیبر پختونخوا صوبایي کوارډینیټر دی وویل چې د هغوی اداره په عام ولس کې د ماینونو په حق له شعور را بیدارولو ترڅنګ د متاثر کسانو سره مرسته هم کوي.
هغه خلک چې کم مزور شوي دي د دې دماکو او د دې بارودی مواد سره په ټکراو باندې، نو هغه خلک مونږه سپورټ کوو. دغه ډایرکټ سپورټ څه دی چې هغه ته کم د ویل کې د لاس مزوري د ورته یا د خپې مزوري د ډایرکټ مونږ لکه کوشش تر کوو چې هغه ته لاس یا خپو ولګو. د پیپاس یو داسې درې چې هغه زموږ انډرستانډینګ دغه په ثرو باندې مونږه فسیلیټیټ کوو پاغه کې. اوس دغه نه علاوه مونږه دام کوشش کوو زموږ خپل د افورټس چې د دې خلکو د روزګار او د دې لپاره لکه نور لکه دوی دوی انډیپندنت
حکومتی اداروں نے غوښتنه وکړه چې په باړې او نورو سیمو کې د ترهګرۍ پیښو نه متاثره حکومتي او شخصي ودانیو پرتی ملبې د زر تزر اوچتې کړې شي، ځکه چې د دوی په وینا دوی سره د دغه ملبې لاندې هم د چاودیدونکو موادو د موجودګۍ یره ده، کوم چې راتلونکو وختونو کې ځایي اوسیدونکي متاثره یا معذوره کولای شي. د نن ورځې غونډې برخه اخیستونکو په دې هم زور واچولو چې باید د حکومتي ادارو ترڅنګ د ولس په کچه هم د ماین پاکۍ او د دغې نه ځان بس ساتلو په اړه کوششونه وکړی شي. ورسره دوی د سیمې په شتمنو کسانو هم غږ وکړو چې بې وسه متاثره کسانو سره دې مالی مرستې وکړي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه، خیبر.
د ډیو ریډیو خبرې خبرونه لا روانه ده. د پاکستان د سفران کمیټي مشر ساجد مومند وایي د قبایلي زلو د پرمختیا لپاره چې د کال 100 ارب روپۍ ټاکل شوی دی، له هغو څخه 500 ارب مرکزی حکومت په ورستوي کې ورته ځانګړي کړي دي. وایي دا پیسې به د قبایلي زلو پر تعلیم، روغتیا او نورو پرمختیایي چارو لګول کیږي. له ساجد مومند سره د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومند مرکه کړې ده.
این ایف سی کی سالانہ کم سر 100 ارب روپے ویلے شوی دی، دا به ملاوی گی نہ به ملاوی گی. خوش بگا چی خان صاحب سر سمرا میٹنگ شو نغم بار بار منگتا دا یقین دہانی رکھو چی انشاءاللہ دا پیسی به منگا پر قیمت پنی فاٹا تا دا پیسی کہ زیری صبح دا پیسی منگتا را نکیم خدا پیسی به منگا پورو کرو انشاءاللہ. آغی کی الحمدللہ کتا سو گو رہی نو تقریبا 28 بلین دا منگتا یو دا شیو دا 57 پرون چی کمو دا ریلیش ولی نو ډیر کم اماؤنٹ پاتې دی. انشاءاللہ دا کار پورا کیږي نو هغه سره سره به انشاءاللہ چې 100 بلین تا دا اماؤنٹ هم د خیر سره رسیدلی. ټول سره په کنسلټیشن شوی چې ایجوکیشن کې وسومره لګي، پاور سیکٹر کې وسومره لګي، داسې نور چې سومره ترقیتی کارونه دي. نو زه دا هم چې هغه کې به
په قبایلی سیمو کې یو بل دا نیوکه کېږي چې دلته د دین وړاندې ډېرې زیاتې پیسې د پاټر سیکریټ او بارني امدادونه $3 بلین ډالر چې کوم دی هغه بارني امدادونه دي، دې تر څنګه دي خپل بچو ته هغه پیسې لګېدلې نه دي. تاسو د دې د سارنې لپاره کوم مخصوص نظام لرئ او آیا دا پیسې د دې د لیپس کېدو کوم امکان شته؟ ځکه که د دې باندې ټیم پروشي او پروجیکټ په سر ته ونه رسي دا به لیپس کېږي کنه؟
یو خو مخکې چې څه شوي وو اوس ادارې را روانې دي، نیب را روان دی، د ډېرو سیزونو داسې داسې تحقیقات دي. زه پاور سیکټر کې مونږ سنه څه پروجیکټس باندې نظر دی چې یاره هغه په ګراوند باندې نه دي شوي، صرف کاغذاتو کې شوي دي. داسې اګریکلچر کې ډېر څه شوي دي، هغه سیزونه چې کومه دي نیب ته روان دي. دا اوس چې کوم اماؤنټ ملاویږي تاسو دیوالې سره چې کوم دغه وکړو، نو خان صاحب مونږ ته دا ویلي دي چې یو خو دا چې د دې د پاره بیل اکاؤنټ په دې باندې چیک اینڈ بیلنس دا کے پی چی کم اماؤنٹ تے اگی سر بدا میکس اپ کی گی نا. یو دا خبر دا، دوم نمبر خبر دا دا چی دا با دا دیر پار با بیل اکاؤنٹ دا کی گی. خان صاحب چی مکسر دو آپشن دی چی سمرا اماؤنٹ رازی دا کے پی اکاؤنٹ تا اگی دا پار بیل پورشن چی را دا دا قبائلی ازاد دا پار راغدی دا با صرف پا دا غی بانی لے گی. دوم چی ستاسو کم کوشچن دے دغه پیسې د لیپس کېدو خبره چې کومه ده، نو خان صاحب مونږ ته دا یقین دهانی را کړی د اوسه چې دا به دسمبر کې ثابت هم شي. یو خدا ده چې هغه کیپیسټی نشته دی د دې اماؤنٹ کو وسوګوري دا ای ڈی پی دا لا جوړیږي نه به چې دومره غټ اماؤنٹ راشي. نو خان صاحب مونږ ته دا یقین دهانی کړی دا به لیپس کیږي نه. که بالفرض اوس دې ایئر کې مونږ ته بالفرض 57 یا 60 ارب ملاو شولې، بلکہ منگتا 40 ملا اوشی یا 80 یا 90 ملا اوشولی، آخری چکم 10 ایئر لسم کال پورا کی گی آغا پیسے بم ٹولی پرتی دا دا یو کال نچ 20 ارب پاتی شی 30 ارب پاتی شی دا بم بے ٹولی ہم دا فاٹا بانی لے گی. خدا چې کیپیسټی سمره بیل کیږي نو هغه اماونت سره چې سمره کیپیسټی بیل کیږي هغه لپاره ای ڈی پی دغه لپاره پروجیکټس خدا چې جون راځي یا دسمبر راځي پیسې بلپس کیږي نو هغه واپس کیږي نو هغه واپس هم په دې قبایلی اجزا باندې لګي دا زمنګ چې دا فاټا پارلیمنٹیرین هغه کې موږ سره ټولو ګوندو مرګري را سرو خان سیو شری لپاره خپل منګ مانیټرینګ یو سیل جوړو هغه به دا لوک افټر بردی کی چې دا پیسې په دغه کې ولګي دي ټیک ولګي دي غلطي ولګي دي هغه د لپاره خپل یو سیل جوړي ان شاء الله
هغه د لپاره پبلک کوارډینیشن لپاره سیل جوړوي کله کوم ځای کې پیسې لپس کیږي یا کوم ځای کې کار خراب کیږي
یو خدا دا چی تاسو ته پته جدی کی وو مسوس الحمدللہ ان شاء الله چې دا کم دی اعلان کړی دی نو هغه کې به صوبایي نمائندگان موږ سره شي بلدیتی نمائندگان موږ سره شي تاسو پته چې ډی اماونت تقریبا 30% دا به بلدیاتو باندې خرج کیږي نظما پخیس هغه کې به دومره مسائل نه دی پاغي باندې د ټول کمیونټی د ټول علاقې په نظر شي دا اماونت په دې مت کې رااله او دا په دې کې ولګیدو ونه لګیدو
گران اردن کو دادی وریڈ دو سم یونیوال رپورٹ تسا سپام لگزو قدر میں اردن کو دا اتوار پا ورز با ترکی کی پا انتخابات ہو کے کہ سو ہم دا واکمن گوند زیات رائے گٹلی خو په لویو او اقتصادی مرکزونو کې دوی بیا دغه ځای انتخابات یا مقامی انتخابات بیللی تفصیلی حال په د وایس اف امریکا په یو رپورت کې زموږ همکارا منزه شهید وړاندې کوي
د ترکی د سیمایزو ټاکنو د لومړنیو رایو شمیري خای چې د ولسمشر طیب اردوغان گوند په استانبول کې ټاکنې بایللې دي خو په ترکیه کې د رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند د استانبول د ټاکنو پر پایلو اعتراض کړی دی واکمن ګوند عدالت او پراختیا په دغه ښار کې سیمه ییزې ټاکنې مخالف ګوند ته بایللې دي که څه هم د ترکیې په نورو ښارونو کې یې ټاکنې ګټلې دي ناتیشن خن چې د فریډم هاوس څېړنیز ادارې څېړونکی دی وایي
And the AKP losing Istanbul.
I believe that one of the most important outcomes of this election has been
زما په اند هر هغه څوک چې د ترکی پلوی دی چې ګڼ شمیر خلک د ټاکنو پر پایلو حیران دي چې څنګه د اردوغان ګوند د استانبول پایلې بایللې دي د اردوغان د ګوند یو استازي بایرم شینوچک د سه شنبې په ورځ یعنی د اپریل په دویمه خبریالانو ته وویل چې دوی د استانبول د ښار د 19 ولسوالیو د ټاکنو پر پایلو اعتراض کړی دی او د رایو د بیا شمیرلو غوښتنه یې کړې ده د عدالت او پراختیا ګوند باور لري چې په ټاکنو کې درغلي شوې ده او د رایو په بیا شمیرلو به نتایج بدل شي دوی هم دغه راز 3,915,000 باطل شوو رایو د بیا ارزولو غوښتنه هم کړې ده د امریکا په جورج ټاون پوهنتون کې د ترکیې د څېړنو انسټیټیوټ ډایرکټر سنن سیدی وایي
So I think it was economic frustration, perceptions of corruption, and just kind of being fed up with the AKP as long as it's been in power.
خلک د رښتینی ځوابونو په لټه کې دي نه د تشو ژمنو خلک په ځینو مسلو ژور فکر کوي لکه اقتصادي ستونزې مخ په زیاتېدونکې بیکاري ګرانی د ډالرو په وړاندې د لیرې ټیټېدل او داسې نور نو زه فکر کوم چې د عملی ګامونو پر ځای یوازې ژمنې شوې دي د اسوسییټډ پریس د راپور په اساس د استانبول ښاروالۍ ته د مخالف ګوند کاندید اکرام اماموګلو انقری ته تللی او هلته یې د مصطفی کمال اتاترک سلی ته درناوی او خپلو پلویانو ته یې وینا کړې ده اتاترک د ترک د ملت پلار بلل کیږي د اعلان شوو نتایجو په اساس اماموګلو 38.8% او د واکمن ګوند غړي بن علي یلدمیر 38.5% رای ګټلی دي دغه ماتې په تیرو څو کلونو کې د اردوغان د ګوند تر ټولو لویه ماته بلل کیږي د ترکیې د خاروالۍ په انتخاباتو کې د استانبول لپاره د اپوزیشن ګوند نوماند د خپل بریالیتوب د اعلانېدو غوښتنه وکړه هغه له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه هم هیله وکړه چې د ګډوډیو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي د ترکیه په ستر خار استانبول کې د ټولو رایو تر غنلو او روسته د ترکیه د خلکو د جمهوریت غوښتون کې ګوند نومان اکرام اماموغلی 8.9% رای ګټلې دي. اکرام اماموغلی په استانبول کې خبری غونډې ته وویل، موږ عدالت غواړو او استانبول خار نور د یوې دقیقې د ځای کېدو وخت نه لري. د ترکیه د انتخاباتو کمیسیون امر کړی دی چې د استانبول په 8 سیمو کې د سره رای وګڼل شي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
اوس هم یو بل رپورٹ ته ستاسو پام راګرځوم. د پېښور د سپورت ډایریکټریټ په ورستیو کې د کرکټ لوب لپاره د لوبغاړو د انتخاب پروګرام پیل کړی چې پکې 6000 ځوانانو ګډون کړی. د انتخاب په دریمه برخه کې 2 کرکټ لوبغاړي ټاکل شوي چې د صوبو د ټولو ضلعو ځوانان پکې شامل دي. تفصیل یې له پېښور د حمید الله په رپورټ کې اورو.
د ټول اینڈ ہینڈ پروگرام په دریم مرحله کې د کرکټ چیف سلیکټر انضمام الحق او د پخوانی کرکټر راشد لطیف په موجودګۍ کې 2 کرکټران سلیکټر شول. د دې وړاندې په اولنۍ مرحله کې د پښتونخوا په تمام ضلعو کې 6000 لوبغاړو کې 2.5 د کرکټ لوبغاړي سلیکټ شوي. د دې کې 110 لوبغاړي اوریج یعنی د 19 کالو نه په برخه تو پاتې شول او باقي 120 کې 2 انضمام الحق خوښ کړل. انضمام وايي د دې لوبغاړو نه به 4 ټیمونه جوړول شي او په هغه کې به 6 غوړه لوبغاړي مخې ته راځي. دوی تبا بیا کرکٹ بورڈ وکال تربیہ اور نقد پیسے ور گئی.
جو آخر لے 20 لڑکوں میں آئے گا ان کو 2 کا کانٹریکٹ دیا جائے گا. تو یہ آئیڈیا ہے.
حسین خان وزیر آف بریک سپینر بالر دے دے دا میران شاہ پدرے 100 لوبغاڑوں کے مخت راغلے اوائی
میران شاہ کیا گا ٹرائل وش والا بے میش سلیکٹ شویز دل تروغلی زن آف بریک باؤلنگ کا سپیننگ وسین دول تپ مگا پ اسی کسون کے رغلی راشد بایو ان زما مرغلی دی سلیکشن دے پورا او دا ڈر دے خوش خبر دو دے وزیرستان دے پورا غا دے غا خبر دو چے دے طرف نہ یو زر غلای چ دول تے دے نمائندگی کم او کمیجو وزیرستان وکتل شی پاک ڈیر جو ٹیلنٹ تے ڈیر شویڈ کی دی پکے خویرا تا دس فیسیلیٹیز نشتا او یعنی ویر تا دس ڈرا مکان دو ویر کڑی شوی میجو ویای چے دلے دا کرکٹ روشی او مطلب موکے دا ویر کڑی شی
دغرنگ در ڈیر اسماعیل خان ہنین حفیظ خم میڈیم فاسٹ بولر دے او دیوائی
سانو 150-200 کا میں نمارا لا بس 6-7 کسانوں کے راغلو ماشاء اللہ بیا ریس ٹیسٹ اور ریس ٹیسٹ کے کلیئر شو انڈر ایج لو بیا 100 کسان و ریشل بس اس پہ خبر لا رغلی 3 اپریل اس ٹرائل دی ٹرائل کے موجود اپیلا کے میں سلیکشن ہو شو ماشاء اللہ اس دوموری راؤنڈ و دوموری راؤنڈ کے میں بیا سلیکشن ہو کو اس رائٹ اور میڈیم فاسٹ یا مافاٹا انڈر 16 کڑے دی ریجن
دا دی وړاندې د کرکټ په خوانی لوبغاړي راشد لطیف اوایل په پیسل کې هم مه تراتلون کې زیاتره لوبغاړي پښتانه دي.
اس دفعه جتنے بھی پلیئرز پی ایس ایل کی فرنچائز نے اٹھائے جو ایمرجنگ پلیئر تھے 90% کا تعلق کے پی کے ساتھ تھا. یہ بہت خوشائن چیز ہے اور مجھے یہ لگتا ہے آدھی ٹیم تو آنے لگی ہے.
د ټول اینڈ ہینڈ پروگرام لاندې د کرکټ سره سره د اتو نور لوب دننه د پښتونخوا په تمام ضلعو کې د نو لوبغاړو را معلومولو 2 پروگرام هم روان دی. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
واشنگٹن ڈی سی نا